السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی لمړۍ او د می میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې دا میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 کسان وژلي دي. د WFP مرستیال ویان ضیاءالدین ساپی پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی.
کاهش بودیجه ما را مجبور می سازد که کمک های اضطراری را
دای واید بودیجه که مخ به موږ دې تعال کړی چې بیړنۍ مرسته لشپګ میلیون خلکو څخه په وړي کې یو یا دوه میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خوړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره 10 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري چې تر اوسه یې 15% ترلاسه کړی دی. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیره شپه خوشی شوی دی. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی. هغه چې د خپل پلار عزت الله زواب یو عکس هم خپور کړی، لیکلی چې موږ ته د اختر مبارک وي، پلار مې په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د دلوي یا سلواغې په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لاره نیول شوی و او څلور میاشتې بندي و. عزت الله زواب چې د شاعرۍ ترڅنګ کتابونه هم چاپ او خپرول، د خپلو انتقادي او طنزي شعرونو له امله ډیر شهرت لري. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکرو و پرون دوشنبه د مې په شلمه په یو ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو ایکس شبکې خپره کړې، ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخته 100,000 تنه ناچاوده مهمات پاتې دي چې د شنډولو لپاره یې دوی یو شمېر کسان روزلی دي. ویل کېږي چې تیر کال په افغانستان کې د ناچاودو توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د ترکیې هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل پروازونه بیا پیلوي. ترکیش ایرلاینز به په یوه اونۍ کې کابل ته څلور پروازونه ولري. اخوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته لا اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه وځنډول او دې چارې په کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر فشار زیات کړ. د پروازونو په ځان سربیره د افغانستان له فضا هم ګڼو شرکتونو خپل مسیرونه واړول چې ورسره د الوتنو په موده او قیمتونو کې ډیر توپیر رامنځته شو. تیره نومبر میاشت کې فلای دوبۍ هوایی شرکت هم کابل ته بیا الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټرې د لویدو له پیښې وروسته له واشنګټنه د همکارۍ غوښتنه کړې وه. په هغه پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او نور کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې امریکا بالاخره د لوجستیکي دلایلو له امله په دغو حادثو کې له تهران سره مرسته ونه کړای شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر خبریالانو ته وویل چې د رئیسی مړینه د ایران په وړاندې د امریکا اساسي دریځ نه بدلوي. دا نه ده څرګنده چې ایران له امریکا څخه په کومه لاره مرسته غوښتې وه، ځکه د امریکا او ایران ترمنځ هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نشته. او د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې د جنګي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یواف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې غوښتي چې د حماس د یوه مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هانیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه وکړي. اوس به تر محکمې مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیولو لپاره د امر صادرولو سبب کیږي او کنه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ مراسم نن پیلېږي. په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو تر وژلو وروسته طالبانو د ګرځندویانو د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی. د چارو شنون کې وایي د جمعې ورځې پیښه به بې اغېز نه وي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي.
د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په استانه کې روانه ده. افغانستان هم د بحث وړ یو موضوع ده.
په خاطر رفنمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي.
بغلان کې سیلاب ځپلي له حکومت او موسسو غواړي چې د سرپنا غمې وخوري.
بسته یو کله دغه پاک سیلاوی خراب کړي. دا مې د ورور کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د فرزاده کور دی. ما خپل تازه واده مې کړی و، کور مې دغه ستوس پورې په خټو کې دغه وران پروت دی.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. اوریدونکو د افغانستان راپورونه او نور مسایل ورسره راځي، خو پایل کې بیا هم ورزو ایران ته. د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم نن پیلېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې تر سره او د رئیسی مړی به د پنځشنبه په ورځ د هغه په پلرنی ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. له بلې خوا ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې د روان کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې په اتمه چې د جون میاشتې 28مه نیټه کېږي د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د آزادي اروپا فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوري ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چیرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم ترسره رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنځمه پورس په خپل پرنی ټاټوبي مشهد کې خاورته وسپارل شي. خغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو لامل به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبه او چهارشنبه پورس به د خونځي او ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبری آژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایرانی چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت څنګه دی ویلی. ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږکال جنوري 3مه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 تنه نور ټپیان شول. د غبرید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا د ایران وړپلو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوری ریاست کفیل د دوشنبه پر ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلی. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایل او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پرمړینې د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوې ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیځ آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتي او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبه پر ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیځ آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی لمړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنه ای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 15 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې. د روسي تاس خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ټیکاو پټینګ دوه هم خبري اترې وشي. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د دې سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ، نشئی توکو او بې ثباتۍ په اړه اندېښمن دي او غواړي خپلو د اندېښنو ته یو حل لاره ولټوي. تفصیل له امید ظهیر ملاو.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشئی توکو سره په مبارزه او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبري اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس د اکشن ویپورز راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شوي او همالته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبري وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږونی وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر هغه ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بلل او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي و چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول څرګندونی رد کړي او ډاډ یې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فروای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګري، نشئی توکي او بې ثباتۍ ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه چې افغانستان کې ثبات نه وي. د دوی ارخیزه او سو ارخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړولای شي.
د امنیتی چارو شنونکي اختر راسخ بیا وای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات دراتلو د څرنګوالي په اړه د بحث لارې خپل اندېښنې لري کړی.
په خاطر رفنمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې طرح کړي ډلې سره وجنګي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیه د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په یو قوت بدل کړي.
اوسمهال د شانګهای سازمان د وری مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوی دي. خو په تیرو دونی مکلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو موده وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان پر راتلونکو غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅه کوي. دا وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ په بامیانو کې یو شمیر بهرني سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په یو برید کې وژل شول او د څلورو بهرنیانو په ګډون یو شمیر نور ټپیان شول. وژل شوي بهرنیان د هسپانیا ادبادي او هسپانی چارواکو غږ کړی چې د دغه برید عاملین باید بې سزا پرې نه ښودل شي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي توکیدلي او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اوه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نورې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاتویا اتبا دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د وسنی حکومت د امنیتی ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او دغه نه په لازم وخت کې مرسته وواړي ترڅو دغه سي ناببره او خراب پیخي را مخته نشي.
هغه لاندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولي ځتوګه له تروریستي ډلو سره په مبارزه کې د حکومت هڅې او دغه راز د تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یک شنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې په بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کېږي.
اتفاقی که در بامیان است که رهبری حکومت مسئولین امنیتی و مسئولین محلی در بامیان
په بامیانو کې چې کومه پیښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمه ییز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمه ییزې ادارې له مشرتابه څخه کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښته. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډیر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تامین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي.
د هسپانیې
د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید بې سزا پرېنښودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي له افغانستانه ایستل شوي او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیې ټینګار کړی چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې هوډ لري او د داعش ضد ایتلاف کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. اکثرو لویدیځو هیوادو په بېلابېلو خبرداریو سره له خپلو ادباو غوښتي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمېرو له مخې تېر کال څه باندې 5000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی. خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستی برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه ونیسي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
اوریدونکو اوس هم ورځو په بغلان کې د سیلاب ځپلو حال اخلو. د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو نه د سرپناه غوښتنه کوي. د غلطه تر خونړي سیلاب وروسته سلګونه کسان په میدان پاتې دي او وایي چې سیلونو هر څه ترې وړي، هیڅ څه ورته نه دی پریښي. نور تفصیل له اجمل آریانا اور.
د بغلان په نهرین او بورکی ولسوالیو کې سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو اړولو سربیره عامه تاسیسات هم له منځه وړي دي. د بغلان ولایت د غوی میاشتې په 28مه د سختو سیلابونو شاهدو چې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د بغلان د نهرین او بورکی ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې وروستوي موسمي سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو اړولو سربیره په سیلاب ځپلو سیمو کې عامه تاسیسات لکه جماعتونه، د څښاک اوبو څاګانې، روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي دي. د نوموړي ولایت د بورکی ولسوالۍ د فلول سیمې یو اوسیدونکي محمد رحیم آزادۍ راډیو ته وویل
د تشاک پاکی او بنل رو کورونا کرنیز زمکی او کشتونو ملمن زد کلی دی. روختهی کلینیکونه، شوونزی، جماعتون او سرکونه مو ویجار سوی دی. که دولت شرط جل از مرستون دو تا پامدارن و نکلی، نو مجبوروی چه لخپل کلی کاده وکلو. کم بلی خواه تولا عرصو، زکه دلت نور مشته دو سیدو لپاره چنه دی پاته.
د دغه ولایت د سیلاب ځپلو سیمو خلک د طالبانو له سرپرست حکومت او له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو کورنیو ته د سرپناه جوړولو تر څنګ په سیلاب ځپلو سیمو کې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، پلونه او سړکونه هم بیرته ورغوي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د کوه ګدای کلی یو اوسیدونکي تاوس خان آزادۍ راډیو ته وویل
سرکونه خراب دي، د منطقې سیلاب وړي، کته منطقې سیلاب وړي، مځکې د خلکو وړي، کورونه وړي دي. نو سرک چې ناسته بس د امارت اسلامي ته کار وکړي، خلکو ته خدمت وکړي، سرکونه جوړ کړي، کلینیک جوړ کړي، حتی مکتبونه خیمې راغه سیلاب یې وړي، خلکو ته مکتب جوړ کړي، دا خدمت وکړي. نو د ښه وایي
د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ د فلول د شهرینو کلي یو اوسیدونکی ګلمراد اميري هم ورته خبره کوي.
د خونه دیگه هیچ ما جای نداریم صاحب خانه مون دمو ته سیل خراب کړ
د سلویشت کولونو زحمت او خاري می سیلاب یوړ نور هیڅ چی راته پات نه دی او آن د کور نشمی هم نه در کیږي پنځلس کورنۍ په دی وی خیمه کې ژوند کوو تر اوسه پرې موږ اړین مرستې نه تر لاسه کړي دلته یو مسای आवाज مشته په خخواړه راکوي دولت باید ژر تر ژره زموږ ستونزو ته توجه وکړي
دیرش کلن بهاودین چې ځان د بغلان د نهرین ولسوالۍ د قنداریانو د کلي اوسیدونکی راپیژني دی هم د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سرپنا د جوړولو غوښتنه کوي
بسته یو کلی دغه پاک سیلاوي خراب کړی دا مې د ورور کور دی دا مې د ماما کور دی دا مې د خورزاده کور دی زما خپل کور هغه دی یا خاطرتره دی ما خپله تازه واده مې هم کړی و کور مې دغسې تر اوسه پورې په خټو کې دغه وران پروت دی توانایي نه لرو چې دغه سره وبه سره کومکونه هم باید وسي
د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی د یو شمیر همکارو موسسو په مرسته د زیانمن شوو کورنیو سروې پیل کړې او د سروې پای ته رسېدو سره به د سیلاب ځپلو کورنیو شته ستونزو ته رسېدنه وشي د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې وروستیو سیلابونو نږدې 3000 د استوګن کورونه 19 ښوونځي 19 روغتیایي مرکزونه 115 واړه او لوی پلونه د څښاک اوبو څاګانې د اوبو کانالونه زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او دغه راز عمومي او فرعي سړکونه یې ویجاړ کړي او د سیمې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي
له خبرونو ورآخوا
مقابله ازادۍ رادیو نه اوري د بشري حقوقو فعالان او د طالبانو د حکومت لبندیزونو او محدودیتونو څخه اغیزمن شوی یو شمېر خزې لملګرو ملتونو غواړي چې د دوه ناسته په دریم پړاو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان خزو امجنو د حقوقو په اړه بحث ته لومړیتوب ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری دی کارلو د دوه د دریم غونډې په اړه د طالبانو حکومت له چارواکو او یو شمیر پخوانیو سیاستوالو سره کتلي او ورسره خبرې کړې دا چې دا غونډه په کوم هدف جوړیږي او دغه خځې ترې کوم هیلې لري تفصیل به له سنا کاکړه وورو
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ل خپل اساسي حقوقو به برخې او شمیر خزي ل ملګرو ملتونو غوړي چې د دوهې په دریم غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان خزانجونو د حقوقو په تامین تمرکز وکړي دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه ل خپل ډیرو حقوقو به برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نشي په دې جمهوریت نظام کې د کورنیو چارو وزارت یو کارکونکي فرهناز ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر خزو لګول شوی او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي
په هرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالبان آمدن و حکومت
لکه نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو خپل دند مول لاس ور کړی بیکار شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو زموږ خوختنه لملګرو ملتونو او هغه کسانو څخه چې پراس کې دی دا چې ژر تر ژره دی لکه په خوا په شان غزو ته په ټولنه کې برخه ور کړی
سهیم بسازن
د خوختنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د دریمې غونډې په اړه کتلې او خبرې کړې دي د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د طالبانو حکومت د غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریس منلو په شرط ګډون کوو د طالبانو حکومت ارګ په خپل اکسپانه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوهې راتلونکي غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو د تعامل د زیاتوالي او د کولو لپاره یو ښه فرصت دی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپل اکسپانه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشي توکو پر وړاندې مبارزې افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمد کرزی او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث تر څنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
متفهمه ایست که هنوز یک مسیر نسبتاً طولانی پیش روست.
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بیلابیل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل:
نه، باید بس حقوق
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیا وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي د دوهې درېمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو دغه خبری مجله همدلته پای ته رسوو. زه د سهار په شپږ بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه مهیروي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بیخي ځپلي دي، داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیک هلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دوه مجرد ترستلې دي، ولې مجرد مور پلار نه لري که ورونه خويندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي؟ هغه ترستلې دي او بیخي هغه ته کومه توجه نه کوي. او دا کم شهیدان چې دي دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیر په سلو سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په ماندې چا اوالې چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده، او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پرې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.